ستړي مشي دا مشال ریډیو ده د دوو بجو په دې خبرونه کې د خپل قربا مجید بابر نیکی هلی او سلامونه ومني. په پیښور کې د بازی خیلو د امن لخکر مشر فهیم خان سره د خپلو دریو ساتونکو وجلی شوی دی. په شمالي وزیرستان کې امریکایي بې پیلټ الوتکې څلور مشکوک وسله وال وجلی دي او د انډونیشیا نه آسټرالیا ته د سیاسي پناه اخیستو لپاره تلونکي د کورمې قبایلي سیمې د هغو ځوانانو چې بیړۍ اوړېدلې وه حال به هم واورئ. ونې د خپرونې ستونزې او سرکار هم لرو او د دې خپرونې په وروستۍ نیمۍ کې به د مشال تر رڼا لاندې بحث د عبدالحی کاکړ سره نیخ په نیغه واورئ. خو اول ورځو انیسا اجملتا چې خبرونه کوي.
د خبرونو سټکی په پیښور کې د باسط خلو امن لخر د مشر فهیم ناسیم او دریو نورو کسانو مړی موندل شوی دی. تمکیږي په افغانستان کې لوړ پوړي امریکایي کمانډان جنرال جان ایلن مانن په پینډه کې د پاکستانی چارواکو سره ملاقات کوي او د شام ولس مشر بشار الاسد وایي هیواد یې د جګړې په رښتینی حالت کې دی. اوسته خبرونو تفصیل په پیښور رینګ روډ باندې د باسط خیل امن لخر د مشر فهیم ناظم او دریو نورو کسانو مړی موندل شوی دی. د پولیسو د وینا سره سم د څلورو واړو مړی په یو ګاډي کې اچول شوی وو چې داسې شکونه څرګندېږي چې دوی تر تختولو وروسته وجل شوی دی. په سیمه کې یو پولیس چارواکی خورشید خان مشال ریډیو ته وایي
او بس ایک دی پراتو سن سالور کسان دیو دا ناجم دے دے کنران دیو اصطاب پیو سڑے دیارے وسن.
فهیم ناظم سره لخپل ډرایور او دوه نور محافظان د تیرې ورځې راسي رکو چې پولیس ته هم د دې اطلاع ورکړې شوې وه. پر فهیم ناظم تر دې مخکې هم وسلوال بریدونه شوي وو. د دې برید پر تحریک طالبان پاکستان په غاړه غستې ده. په شمالي وزیرستان کې په امریکایي ډرون برید کې لږ تر لږه څلور مشکوکه وسلوال وجل شوي دي. چارواکي وایي دغه برید تیره شپه د شمالي وزیرستان تحصیل شوالکونډ غرب سیمه کې د وسلوالو په یو کور شوی وو. ځایي انتظامی چارواکي د برید پخلی کړی دی خو د وجل شوو د شناخت په اړه لا تر دې دمه څه نه دي ویلي شوي. د یادې سیمې پولې د جنوبي وزیرستان او افغانستان سره لګېدلې دي او په روانه میاشت کې په شمالي او جنوبي وزیرستان کې د شپږم امریکایي ډرون برید دی. نن د پاکستان په سپریم کورټ کې د قومي مفاهمتي قانون یا د ان آر او عمل درآمد کیس د اوریدنې په وخت عدالت د وزیر اعظم راجا پرویز اشرف نه سویس چارواکو ته د خط لیکلو جواب غوښته دی. عدالت د اټارنی جنرل عرفان قادر نه پوښتنه وکړه چې آیا نوی وزیر اعظم به سویس عدالتونو کې د مقدمو د شروع کولو لپاره سویس چارواکو ته خط لیکي او که څنګه. په دې خبره اټارنی جنرل وویل چې عدالت په ان آر او کیس کې یو وزیر اعظم ته هم نیغ پنیغه احکامات نه دي جاری کړي چې هغه سویس چارواکو ته خط ولیکي. د پاکستان سپریم کورټ حکومت او نوی وزیر اعظم ته وایي چې په سویس عدالتونو کې د دولس مشر آصف علي زرداري د اساسو او درغلو په اړه د التا تړل شوی مقدمه بیرته پرانیزي خو حکومت دلیل لري چې صدر ته قانوني استثنا حاصله ده. تمکیږي په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو مشر کمانډان جنرال جان ایلن باندې د پاکستان په پینډه ښار کې د پاکستانی چارواکو سره خبري وکړي. د پاکستانی پوسټ اطلاعاتو اداره ایس پی آر وایي خغلی ایلن با په دې دوره کې د پاکستان د پوسټ مشر جنرال اشفاق پرویز کیانی سره ملاقات کوي او په پاک افغان پوله د همکارۍ پر زیاتولو او د ترهګرۍ کې با پرول خبري کوي. جنرال جان ایلن په داسې وخت کې د پاکستان دوره کوي چې د سمو دی راهسي د دواړو هیوادونو ترمنس اړیکې کڑکچن شوې دي. په افغانستان کې د انګام ولسوالۍ قومي مشران وایي په تیرو څلورشتو ساعتونو کې په سیمه کې په لسګونو د توپو توغندي لګېدلې دي او اوس هم دوام لري. ځایي مشرانو د پاکستان په پوسټ تور لګولې چې د سلو زیاتې مرمۍ د پاکستاني پوسټ لخوا د دوی په ولسوالۍ کې په یو شمېر کلو وشتل شوې دي. د کونړ د والي ویان هم مشال ریډیو ته ویلي دي چې د یادې ولسوالۍ نه ورته رپورټونه را رسېدلي دي خو پاکستان لخوا په دې اړه لاس نه دی ویلي شوی. په دمشق کې د یاغیانو او د شام د حکومتي ځواکونو ترمنځ نښته په داسې حال کې روانه ده چې یو ورځ وړاندې د شام ولسمشر بشار الاسد ویلي وو چې هیواد یې د جګړې په حالت کې دی. ولسمشر اسد خپلې کابینې ته چې د سه شنبې پر ورځ یې جوړه کړې په وینا کې دغه څرګندونې وکړې. لکه څنګه چې ما پارلیمان ته په خپل وینا کې ویلی وو، موږ له هرې زاویې د جګړې په یو حالت کې ژوند کوو. نو چې موږ په دغسې یو حالت کې یو، ټولې پالیسۍ او اړخونه، دغه راز ټولې ادارې باید د جګړې ګټلو ته پام وګرځوي. بلخوا د شام سرکاري خبري اجان سنا وای وسلوالو نن د دمشق نه 40 کیلومتره لري په جنوب کې په اخباریا ټي وي سټیشن بریت وکړو چې پکې درې اهلکار وجلی شوې دي. په شام کې 13 میاشتې یو سلوتو کسانو د وجنې پاړه بعد ملګرو ملتونو د بشري حقوقو یو کونسل په جنیوا کې د شروع پر ورځ رپورت وړاندې کولو. د امریکا د سینټ یو مهم پینل په متفقہ ډول د یو قانون منځوري ورکړي چې ورسره په اغه روسی چارواکو ته سزا ورکول شي چې په جیل کې د وکیل استرګي مګنټس کی د مرګ سره تړاو لري. د سینټ د بهرنو اړیکو د چارو کمیټې مشر سینیټر جان کیری د نهه پرواز د رائے چولو لپاره د جوړې شوې غونډې مشري کوله چې په کمره کې خبريالان او کتونکو موجود وو. دغه قانون لمخې د اغه چارواکو په ویزو بندیزونو ترڅنګ اساسي منجمد کول شامل دي چې د نړۍ په کومه برخه کې هم د انسان حقونو په خلاف ورزه کې ککړ دي. خو په 2009 کال کې په جیل کې د میګنټس کې د وجل کېدو پر دې ملکی جوړ شوی وو. او وروسته خبر ده چې د امریکا د بهرنو چارو وزیر هیلری کلینټن د اروپایي هیوادونو خپل درې ورځنی دوره شروع کړی چې په ایجنډا کې په شام کې زیاتیدونکو شخړو شامل ده. فنلند، لاتویا او روس ته د کلینټن سفر چې نن د هلسن کی سره شروع شو، د راتلونکو خالی پرواز په جنوا کې د شامی شخړې پاړه د پلان شوی غونډې نه وړاندې مخت راځي. په دې غونډه کې بعد ملګرو ملتونو د سلامتی کونسل غړي او د شام ګاونډي هیوادونه هم شامل وي. د خبرونو پای
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د خبرونو مو د انیسا اجمل اوریدل. د دې خبرونه ځنې مهم راپورونه دادي. په خبر کې د بازی خیلو د امن لخر مشر فهیم خان سره د خپل ساتونکو وجلې شو. انډونیشیا نه آسټرالیا ته د سیاسي پناه لپاره د تونکو یوې بیړۍ په کریسمس جزیره کې اوریدلې وه. په آسټرالیا کې د پاکستان هائی کمشنر عبدالملک عبدالله وایي
108 survivors hain aur 17 bodies have been found and around 90 are still missing.
ونی د خبرونه ستوندیو سرکار به هم ووري او د دې خبرونه پرسته نیمه کې بعد مشال ترنالاندې بحث نیخ پني غووري. د مشال تر څنګه وسی اوریدونکو ورته د دې خبرونه پیل کوو او د سر راپور ته وردو. په پیښور کې د بازی خیلو د امن لخر مشر فهیم خان سره د خپل دریو ساتونکو اوجلې شو. په دې اړه نور تفصیل د خپل همکار غلام غوسنا ورو.
په پیښور رنګ روډ باندې په یو ګاډي کې د بازی خیلو د سابق ناظم او د پیښور د کلیوالي علاقې ته په مومند امن لخر مشر فهیم الرحمن مړی موندل شوی دی. په رنګ روډ د پاړې پورا تانه په حدودو کې د فهیم الرحمن د مړی سره د دریو نورو کسانو مړی هم موندل شوی دی. د پاړې پورا تانه یو پولیس خورشید خان په دې لړ کې مشال ریډیو ته وویل چې سهار وختي په رنګ روډ باندې په یو ګاډي کې د دې سلورو کسانو مړی موندل شوی دی. کوم شي په ګولو وشتل شوی وو. د تپه مومند امن لخر په مشر فهیم الرحمن د دینه وړاندې هم درې ځله ځانمرګي بریدونه شوې دي. خو په هغه بریدونو کې فهیم الرحمن بچ پاتې شوی وو. دوه اونۍ وړاندې د تپه مومند امن لخر مشر فهیم الرحمن د مشال ریډیو سره خبرې اترې هم کړې وې.
زماجی فهیم الرحمن نامه باز خیر ناظم صاحب کا پاتې شوی ما او د تپه مومند امن لخر مشر یم. باقی چې څنګه کومه مسلې وغه ټول سی سی پی امتیاز سره تحریر سره ختمه کی 15-16 کسان و دوم دې درې کالو کې شهیدان شوی وي. او ان شاء الله موږ خپل بدل جاته نه برخم یم په زرا غسته ده. نو په دوه په کې خامو خره دښمنی ده. کله باغی نه امریکا له موږ نه بری لګا راغیم ته غره یو لشل دیش کسان را شاته جنگ داسې ټریننګ شوی کنه چې تا شپږته سو کسان سره مقابله نشي کوله.
د دې بریج زمواري وسلوال طالبانو پر غاړه اغستلې ده. او د تحریک طالبان مرکزی ویان احسان الله احسان مشال ریډیو ته ویلي دي چې په هیمو رحمان دوی وجلې دي. دا دوی به په امن لخر خپل بریدونه جاری ساتي ځکه چې دوی د حکومت سره داغي په لار نیولو کې مرسته کوي. غلام غوس مشال ریډیو پیښور.
د تبصری، شننی، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیوگانی او دا مشال انی سے خبرونی
زمان پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے
اوردونکو د خبرونه په دې برخه کې ورزو شمالي وزیرستان ته په دغه سیمه کې د امریکایي بې پلټ الوتکې په یو برید کې سلور مشکوک وسلوال وجل شوې دي. نور تفصیل د خپل همکار ناورو.
په شمالي وزیرستان کې د امریکایي بې پیلوټ الوتکو په یو میزایلي برید کې لګ تر لګه سلور مشکوک طالب وسلوال وژل شوې دي. چې د چارواکو په وینا تیره شپه د شمالي وزیرستان ایجنسۍ تحصیل شوال کونغر په سیمه کې د وسلوالو پر یو استوګنځای باندې شوې دي. د ځایي انتظامی چارواکو د میزایلي برید پخلی کړی دی. د چارواکو او آزاد سرچینو تر مخه تیره شپه خواوشان 9 بجې امریکایي ډرون الوتکو د شمالي وزیرستان لرې پرته سیمه تحصیل شوال کونغر چې پولې یې د سویلي وزیرستان او افغانستان بارډر ته لګېدلې دي د غلطه د وسلوالو استعمال لاندې یو کور په نښه کړ چې ورباندې 2 میزایل وداغل. د دوی په وینا په دغه برید کې سلور مشکوک طالب وسلوال ووژل شول، خو د وژل شوو د شناخت په اړه ځایي چارواکو او آزادې سرچینو لا تر دې دمه څه نه دي ویلي. زنه رسنۍ د وژل شوو شمېره شپږ ښیي، خو په سیمه کې موجود دولتي او آزادې ذرایعو مشال ریډیو ته د وژل شوو شمېره سلور ښودلې ده. بل طرف ته د استخباراتي ادارو چارواکو هم د پیښې مشال ریډیو ته تصدیق وکړو، خو ولې زیاته کړه چې د وژل شوو د شمېرې په اړه پوره معلومات نه لري، ځکه چې دغه سیمه د میرانشاه بازار نه خواوشا 80 کیلومتره لرې په لویدیځ کې پرته ده او دغلته د ربیتو کولو دپاره د ټلیفون سهولیات د نشت برابر دي. په روانه میاشت کې په شمالي او سویلي وزیرستان کې د امریکایي ډرون لخوا دغه شپږم برید و. دې نه وړاندې اخري برید د روانې میاشتې په 14 نیټه د شمالي وزیرستان سرخار میرانشاه بازار کې دننه پر یوه بلخانه باندې شوی و چې پکې د راپورونو تر مخه 3 وسلوال وژلې شوي ول. د دې نه 2 ورځې پس په 14 نیټه باندې د شمالي وزیرستان ایجنسۍ ځایي طالبانو مشر حافظ ګلبادر په یوه خبر پاڼه کې دا اعلان کړی و چې په سیمه کې به تر هغو ماشومانو ته د پولیو څاڅکي نه ورکول کېږي تر څو چې د غلطه د امریکایي ډرون الوتکو بریدونه نه وي ودرول شوي. د تیرې دوشنبې په ورځ د سویلي وزیرستان وانا سیمې طالبانو هم د یوې خبر پاڼې له مخه دا اعلان کړی و چې د غلطه به هم د پولیو ټیمونو ته تر هغو اجازه نه ورکوي تر څو چې ډرون بریدونه نه وي بند شوي.
مونږ ته په دې پته لیکونه راولېږئ. پوسټ باکس نمبر 3144 اسلام آباد.
او ستاسو پام راګرځو دغه راپور ته چې د جون د روان میاشتې په 28 نیټه د انډونیشیا نه آسټرالیا ته د سیاسي پناه اخیستونکو یو بیړۍ روانه وه چې کریسمس جزیرې سره اوړېدلې وه او په دغه کې یو شمېر کسان وژل شوي او څه پکې ژغورل شوي دي. په دې اړه درته تفصیل زه وړاندې کوم. د راپورونو تر مخه د کورمې قبایلي سیمې سره تاړو لرونکي 1025 هغه کسان چې غوښتل یې په آسټرالیا کې سیاسي پناه ترلاسه کړي په یو بیړۍ کې د انډونیشیا نه آسټرالیا ته روان وو چې بیړۍ یې کریسمس جزیرې سره واوړېده. په پاړچینار کې ځایي خبریال درویش وایي چې تر دا مهال په دغو 1025 کسانو کې ځینو د خپلو کورنو سره رابطه کړې ده. د زیاتوي
تیره ورځ دلته د پاړچینار مرکزي جماعت نه اعلان شوی چې د چا په دغه تک د څوک لپاره دی لدره کوي او څوک سپرو هغه خپل معلومات راجمع کړي. نو هغه تر مخې یو سل درې څلور نمونه اوس پرې راجمع شوې دي چې د دوی تعلق د پړشنار کورمجن ته سره دی. خو دغه یو سل درې څلور کسانو کې صرف د دروش پیتو کسانو رابطه کورونو سره شوې ده او خو خپل خپلانو ته ویل دي چې هغه دغه کېشته کې بچ پاتې شوې دي.
په دغه کسانو کې یو 15 کلن ممتاز وو چې تر دا حالی معلومات نشته او نه خپل کورنۍ سره رابطه کړې ده. د ممتاز میرمن وایي چې هغه خپل ټول د سرو زرو کالي د دې لپاره خرڅ کړي وو چې ممتاز استرالیا ته ولاړ شي.
پیسې څه کومي وي ایوای ما هسبند لوس کی را دوګړه واغه مخار څکړلا یو ما هسبند سایو او پستا ول واغه مخار کو 2 لک ز ګورنمنت جاب کمپټیشن پوسټ نیم کانا 2 لک روپې مو ایڈوانس واخستلې غنا مو لون واخستل کزام واخستا اته ټولې مو سا ګولډ و مو هغه خرج کړو 2 لک روپې ځنه کوا دنه مخکي جاب کوم کانا 2 لک ک 3 لک روپې مو سم مخکي نه سره وی سری څه لګي لګي مو جام کړی مو هغه روپې هسبند ته کړلې روپې مو په قرضی خستی دی هغه قرضی مو نیو سپوري پوتی
په دې اړه مو چې کلا په اسلام آباد کې د استرالیا د سفارت سره رابطه برابر کړه نو ډیپټي های کمشنر پال مولی مشال ریډیو ته وویل چې هغه ته په دې اړه د خبرو کولو اجازه نشته خو په کینبرا استرالیا کې د پاکستان های کمشنر عبدالملک عبدالله مشال ریډیو ته وویل چې په کریسمس جزیره کې د استرالیا د فضائي او سمندري ځواکونو په مرسته روان د ژغورنې عملیات اوس د خراب موسم له امله بند کړي شوې دي د زیاتوي
یې لیټیسټ یې ہے کہ کوئی 108 سروائیورز ہیں
اور تازہ صورتحال دادی چې یو سل اته کسان ژوندۍ بچ کړي شوې دي ولس مړی هم دوبو نراويستل شوې دي او لس کم سل کسان لا وسم به تر کړي د پیر پورز ماخام د استرالیا د ژغورنې د ادارو د خراب موسم او د سمندري تیزو چپو له امله د ژغورنې عملیات بند کړي
سرچ آپریشن ہے وہ کال آف کر دیا ہے بیکاز آف دا انکلیمنٹ ویدر اور چاپی واٹر
پر آسٹریلیا کی دا پاکستان ہائی کمشنر عبدالملک عبداللہ مشال ریڈیو ته وویل چې د دغو کسانو هغه رشتہ داران چې په دې اړه معلومات ترلاسه کول غواړي نو په دې ټلیفوني نمبرو دی رابطه هغه سره برابر کړي 00 شپږ یو سلور صفر صلور یو یو صفر یو یو سلور.
د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ سپو 521
په لنډو سپو یا شارټ ویوز 2113 15580 او 15580 کیلو هرتز
او د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو ډاٹ کام پاکي او صافي اوریدل شي
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ اوس فخر غلې دی د ونی دي خبرونه ستونزې او سرکار په دې نننۍ خبرونه کې به تاسو د هغه افغان د کوونکو د کتابونو د ستوندو په اړه والی واوري چې دا محل د کراچۍ په بندرګاه باندې پراته دی او د دیش میرا سلورنی ملیون کتابونه ده نو راځي چې وورو ستونزې او سرکار اوریدونکو مشال ریډیو ته هر کله راشي زه مجید بابر مو د مشال ریډیو په ونی د خبرونه ستوندې او سرکار کې د یو بل ستوندې د حل په مخه حاضر یم د افغانستان د تعلیم د وزارت چارواکي وایي چې د تیر وسو میاشتې راهیسی د کراچۍ په بندرګاه د لسم یو لسم او نهم صنف افغان زده کوونکو لپاره د نصاب کتابونه د ناټو په کنټینرو کې بند پراته دي چې لامل یې افغان زده کوونکو د سختو ستوندو سره مخ دي همدا زموږ د نننۍ خبرونې ستوندې او سرکار موضوع ده
افغانانو خواهش ته چې زموږ کتابونه زموږ بچی ده بیل ټیکس او بیل کم بیرر ز کوټانه راورسې
د نومبر د میاشتې نه تر ننه پورې د کراچۍ په بندر کې زمونږ 4 میلیونه کتابونه چې واوی کانټینر کېږي نو زمونږ دغه کتابونه هم بند شوې دي
د وزارت خارجه او د وزارت داخله او د اف بی آر حکام چې څومره دي نو زما خپل کوشش ودی چې زاوی سره رابطه وکم او
زمون همکار نیاز احمد خان په کابل کې د افغان وزارت تعلیم د چارواکو سره په دې اړه خبرې کړې دي او دا راپور یې برابر کړی دی
په کابل کې د افغانستان تعلیم محکمې ویان امان الله ایمان وایي چې د پاکستان له اړخه د ناټو لپاره د وړونکو سامانو بندې سره د افغانستان ځکونکو هم متاثر کیږي دغه ځکونکو په لکونو کتابونه په کراچۍ کې په کنټینر کې بند پراته دي
د نومبر د میاشتې نه ترنن پورې د کراچۍ په بندر کې زمونږه 4 میلیونه کتابونه چې واو یا کانټینر کېږي د اغه ورځ رئیس چې د پاکستان او امریکا متحده ایالاتونو ترمنځ د پاکستانی عسکرو د وژلو لکبله تجارتي او سیاسي روابط ځندېدلې دي نو زمونږ دغه کتابونه هم بند شوې دي دغه کتابونه موږ سره نړیوال ټولنې مرسته کړې ده او په دوبه کې چاپ شوی وو دغه کتابونه زمونږ ډیر شدید ضرورت یې او دغه کتابونه د یو لسم دو لسم او لسم ټولګي د پاره د شمخ کې د شپ مونږ نه درلودو
د تعلیم محکمې ویان وینا دا چې د دوی دولت د لوی ستونزو سره مخ دي او دا توان نه لري چې خپل وطن کې زده کوونکو لپاره کتابونه چاپ کړي دوی ویل چې دا کال زده کوونکو د نوي نصاب څخه ګټه پورته کولو څخه پاتې شول
زمونږ تعلیمي پلان خدا و چې دغه بعد کال ل آغاز نه مخ کې راورسیږي او شاګردانو ته توضیح شي خو متاسفانه توضیح مون نشو کړلای اوس ما هم هڅه ده چې دغه مشکل به عاجله د یو لار نه حل کو اما د دائم لپاره کدا غ تړل کیږي او یادت دو پوری تړل کیږي چې کله د ناتو او پاکستان هواد د روابط بیرته جوړ شول او ټول اجازه ورکنه دته به اجازه ورکول کیږي زه فکر کوم زمونږ دغه د جیکس سیستم د ډیرو چیلنجونو سره مخ کیو مخ کړی دی خو متاسفانه ورونه سره د نموږ بیرته فکر دا کړی دی چې پراتلون کې کال کې بعد د کانکور په اگزیمینیشن کې بیرته د امده غبخانه کتابونو نه هغه سوالونه او کوشن راځي
د کابل پوهنتون پښتو څانګې یو زده کوونکی حبیب الله وایي چې پاکستان د دغه بندیز په پوری توګه اوچت کړي ځکه چې دوی ته لوی زیان روان دی
زموږ د بچی لپاره زموږ د ځوانانو لپاره ډیر سخت صدمه ده او غیر ضرورت دی اوس په لاله موږ زیاتو سکولونو ته تللی یونیورسيټان ته تللی چې هلته د کتابونو کمی دی او هر ځای چا سره چې موږ غیژو نو هغه موږ ته اعتراض کسان وایي چې زموږ خو 2 میلیونه کتابونه پاکستان کې بند دي موږ خو فوز نه لرو موږ خو واس نه لرو ځکه موږ غریب ملک دا زموږ ټول افغانانو خواهش دی چې زموږ کتابونه زموږ بچی ده بیل ټیکس او بیل کم بیرر ز کوټانه راورسه
د افغانستان د تعلیم وزارت ویان وینا دا چې دوی د پاکستان حکومت ناتو او امریکایي سفارتخانه ته د غستونځ وړاندې کړ دي ولې تر دې نه ماسته قسمه عملی ګامونه پرې ندی پورته کړی شي
یو شمیر افغان چارواکي وایي چې دوی دا مسله د پاکستان د پخوانی وزیر اعظم سید یوسف رضا ګیلانی سره سره د دغه هیواد د خارجه چارو د وزیر میرمن حنا ربانی کر سره هم سیړلې ده خو تر دا مهال د دې ستونځ سهل نه دی راوته دا چې په اسلام آباد کې د افغان سفارت چارواکي په دې اړه سهل ځلی کوي او کنه د دغه سفارت ویان زردشت شمس وایي
دا ټول واویا کنټینر دی شاوخوا او همدغه د پات څلور میلیونه کتابونه دا ټول جوړیږي چې هغه د ډېر مودې راهیسې د کسانو شته سویره په کراچۍ کې باندې او دا کتابونه د افغانستان د معرف وزارت چې د افغان ماشومانو د نصاب د هغې برخه ده د هغې لپاره چاپ شوي دي هغه کتابونه دي
نو زردشت صاحب پاکستان څه وایي چې دا ولې دا کتابونه ایسار کړي
هغه خو هغه د هغې معلوم دی داسې یو سوی تفاهم یا غلط فهمی په دې کې داسې جوړ شوی وو چې څنګه پاکستان د ناتو په ټولو اکمالاتي کاروانونو او په ټولو موادو باندې بندیز لګولی وو نو دا هم پاغې کې شمیرلې دي پاغې زمره کې حساب کړی دي ځکه چې دغه کتابونه د ناتو یا امریکایي مرستې باندې دغه کتابونه چاپ شوي دي نو دا په کنټینرونو کې دي نو دلیل هم دا کېدای شي چې په هغه شک کې دی ایسار کړی
زردشت صاحب کوي دا راته وایي چې په دې تیر کانفرنس کې د پاکستان د خارجه چارو وزیر حنا ربانی کر او بیا چې کله ګیلانی صاحب افغانستان ته تللی او د جمهور رئیس سره هم په دې اړه باندې ژمنه کړې و چې په دې اړه خپل هغه اثر رسوخ استعمالي نو دا څه خبرې شته او تاسو ته اپډیټ شته چې هغه سره څه وشو
مونږ هم دا موضوع چې د افغانستان د خوا د دولت له خوا د موضوع ډیر جدي تعقیب شو او وار دلته په پاکستان کې د افغانستان اسلامي جمهوریت سفیر ښاغلی محمد عمر داوودزی هم د پاکستان وزیر خارجه سره هم د نور اړوند خلکو سره په دغه موضوع لیدلی او جدي غوښتنه یې کړې وه د ولسمشر په سطح باندې دا خبره یاده شوې ده او اخرنی امیدواري کله چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر د آسیا زړه کانفرنس تللی وه د آسیا زړه هیوادونو کانفرنس ته هغې کې به اطمینان ورکړو چې دا موضوع به ډېر ژر حل شي او کتابونو ته به اجازه ورکړي زمونږ دغه اقدام ته سترګې په لارې امیدواری چې دته دغه فیصله چې کړې دا عملی شي او عملاً دا کتابونه ورسیږي افغانستان ته او تر ښوونځیو ته او ماشومانو ته توزیع شي
زردشت صاحب چې دغه کتابونو د نش د وجنه څومره افغان د کوونکې اغیزمن دي
لکه څنګه چې 3 میلیونه کتابونه دي نو یو مناسب فیصدی یا مناسب نفوس د ماشومانو هغه بد دینه به برخي تر سوچ دې ته نه رسیدي ځکه چې لوبین بلونه نه ډېر کتابونه دي یعنی کدا ویو چې هدا اصل د یو سو ولایتو سهم خو بدا وی د دقیق نشم وره چې د معرف سره بل ارقام وي
د پاکستان د پارلیمان د خارجه چارو د کمیټای غړی او د ایم کیو ایم ګوند مرکزی مشر حیدر عباس رضوی وای چې تر دا مهال دته د افغان د کوونکو د کتابونو د ستونزو په اړه معلومات نه وو خو دا ته وی چې په راتلونکو پارلیماني غونډو کې به دغه ستونزه ضرور چارواکو ته په ګوته کوي
To be very honest, یہ بات ہمارے علم میں نہیں ہے کہ جہاں پر
ایمانداری سره درته ویم چې دا خبره زما په علم کې نشته چې د کراچۍ په بندر د نورو هغه سامانونو سره چې افغانستان ته رسد بندې هغه کتابونه هم پراته دي چې افغان زده کوونکي ورته اړتیا لري نو د دې نه زه نه یم خبر او که زما په علم کې دا خبره وی هم نو لکه څنګه چې افغانستان ته نور رسد بندې لکه دوایانې او په تیره تیره هغه دوایانې چې د ژوند محفوظه کولو په توګه کارول کیږي یا نور هغه سامانونه چې زموږ افغان رونه ورته ضرورت لري د دې لوجه باندې چې د ناتو لپاره پاکستان د غلارې تړلې دي زما په نظر په دې کې دوه رائے نشي کېدای چې زموږ هغه افغان بچي چې دغه کتابونو تسترګې پلار دي او د هغوی امتحانونه هم نږدې دي نو ضرورت ده دې چې دغه کتابونه د زر تر زر افغانستان ته ولېګل شي او که د ځمکنۍ لارې نه وي نو په کار دي چې په هوایي لارو دغه کتابونه واستول شي او زه دا ژمنه کوم چې د پاکستان د پارلیمان د خارجه چارو د کمیټې راتلونکي غونډه کې به ضرور دا مسله په ګوته کوم
پاکستانی
پارلیمنٹ میں فورن افیئرز کمیٹی کا جو اجلاس ہوگا اس میں ضرور بات کریں تو پاکستان قبائلی سیمو لپارا وفاقی وزیر انجینئر شوکت اللہ وائی چې خپل ټول حساب د دغستون دی د حل لپاره او کاروي
دا څه چې دا کم تاسو کتابونه یا دوی یا کم دا سامان چې طالب علمانو پروت دی اول خدای چې زما علم کې دا خبره نه دراغلی ځکه چې دې زمونږ د وزارت سره تعلق نشته دی اوس چې زه دې نه خبر شوم نو ان شاء الله دا زه د وزارت خارجه او د وزارت داخله دا ځوان دا غي دومین جوړیږي او د اف بی آر حکام چې څومره دي نو زما خپل کوشش بدای چې زه یې سره رابطه وکم او دغه قسم تابونو کوم یک کنټینر یا بل څه شي کاغې ماته څوک ښکاره کړي چې کوم نمبر شي باندې راغلی دي نو ماته به لږ اسانی شي نو په دې پسې هغه هلې ځلې به لږ زیاتې
د پاکستان ځینې چارواکي چې کوم تاسو یاد کړي د اف بی آر او یا د وزارت خارجه هغوی دا وایي چې دا د هغه لړۍ یو برخه ده چې ناټو ته کومه سپلای بنده ده
د سره چې افغان ترانزیت او ناټو سپلای دا ډېر جدا شي نه دي دا خپل منځ کې کدی داسې ګډمټ کوي نو بیا هم هغه نه نورې مسلې پیدا کیږي دا به د افغان ترانزیت په تحت راغلي کوم چې افغان ترانزیت نن هم بند نه دی ناټو سپلای ګوچ بند ده خو لکه افغان ترانزیت داسې بند نه دی اوس دا اصلي معلومات ماته نشته چې دا ترانزیت روټ باندې وځي که دا په کوم حساب سره راغلی
نو انجینر شوکت الله صاحب ستاسو په نظر تاسو د قبایلي سیمو یو نماینده هم یی د افغان ولس ترمنځ او د پښتنو ترمنځ بیا په تیره تیره د پاکستان ولس ترمنځ داسې قسمه شخړې نوې دښمنیان را پیدا کوي نو ستاسو په نظر دا دغه د پاکستانی چارواکو یو غلطه فیصله نه ده
تاسو د دې چې دا الحمدلله دا وړه خبره ده دا موږ علم کو د خبرې دښمنۍ ته نه راځي بل طرف ته که تاسو وګورئ چې تقریبا 15 لک افغان رونه زموږ سره دلته د مهاجرت ژوند تېرئ دې نه دومره غټه شخړه نه جوړیږي انشاءالله زما خپل دا امید دی چې بی مالکم معلومات ته دې راځي نو خپل منډه ترله به پسې وکړو دا به دغه لیول ته نه رسیږي چې کومې حالات پکې خراب شي
اوریدونکو داوا د نن خبرونه ستونزې او سرکار کستا سو هم ستونزوي نو زموږ تر غوږی ضرور ورسوي چې مونږه د سرکار غوږونو ته ورسو اوس خپل قربا مجید بابر ته اجازه ورکړي الله ممل او ستونزې مو حل
بلوشا په تیرو او روانو حالاتو کې د پښتنو خزو ژوند ته کتنه کوي
څوک مدق زباده ورځ راوته نه مويڅ دارک منلګ
او د قبایلی میرمنو د ژوند حال درکوي
او دونه مظلوم چې په خیم پولې وکړلې
دا کې حالات هو دوی د خپل کلو او کورونو نه په کړه کولو مجبور کړی
لورې په کراچۍ دا مور په ډر اسماعیل خان دا او خنیجو د بل نه داسې ورکی شمیر
پښتني د دغه حالاتو څنګه مقابله کوي
زمونږ لاګانې مخکې هم د مضبوطې کړې دي دغه خلکو اوس هم غواړو چې په دې دومره سخت وخت کې هم دی را مخکې شي
شورو او زیارت اورېدل یې مه هېروئ
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی او درنګ سات کې دونی می بجې کې دن کې دی د هغه وخت چې تاسو هم او مونږ هم د خبرونو د لنډیز په انتظار یو انیس اجمل د خبرونو د لنډیز سره
په پیښور کې د باسط خلو امن لخر د مشر فهیم الرحمن او دریو نورو کسانو مړی موندل شوی دی په شمالي وزیرستان کې په امریکایي ډرون برید کې سلور مشکوک وسلوال وجل شوی دی د پاکستان سپریم کورټ د نوي وزیر اعظم راجا پرویز اشرف نه سویس چارواکو ته د خط لیکلو ځواب غوښت دی تم کیږي په افغانستان کې لوړ پوړي امریکایي کمانډان جنرال جان ایلن بانن په پینډه کې د پاکستانی چارواکو سره ملاقات کوي په افغانستان کې د دانګام ولسوالۍ مشران تور لګوي چې پاکستان پوز لخوا پی بمباری شوی خو پاکستان لخوا په ډیړه لاسنه دی ویلې شوی او د شام ولس مشر بشار الاسد وایي هیواد یې د جګړې په ریښتینی حالت کې دی
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی خبرونه مو د انیسا اجمل لاوري ده اوس خو راغلې ده د مشال ترنالندې د بحث دا بحث تاسو ته زمون قربا عبدالحی کاکړ نیخ پنی غوړاندې کوي مایک هغه ته سپارم
ډیر مننه مجید بابر د عبدالحی کاکړ سلامونه ومني د مشال ترنالندې بحث دی هر اونې تاسو اوریدنن د مشال ترنالندې بحث کې لکه څنګه تاسو اوریدلی د پېښور سره نږدې د بازي تخیلو د امن لشکر مشر فهیم الرحمن مړی سره له صدر نور ملګرو مندل سوی دی فهیم الرحمن د لشکر مشر چې تر دې وړاندې هم اور باندې بریدونه سوی دی نه وازی په فهیم الرحمن بلکې په قبایلی سیمو کې چې لکه زخه د طالبانو راغلي دي او د پاکستان فوج حمله کړې ده پر لپسې په سلګونو قبایلی مشران وجل سوي دي د مشال ترنالاندې بحث کې به هم د دې جاج خپل اخلو چې ولی قبایلی مشران تر برید لاندې راځي د دې لارې چارې څه دي څنګه به د دې مخنیوي کېدلای شي نو په دې اړه بل مسره درې میلمانه وي یو له قبایلی سیمو با جوړ ځخه خونزاده چټان بل قبایلی مشر ملک حسین او ملک خانزاده دا وخت را سره د ټلیفون په لاین باندې ملک حسین دی ملک حسین صاحب تاسو ته هر کله کوم
السلام علیکم ډیر تشکر ډیر مننه چې تاسو مونږ ته یو نظر وکړه تاسو ځان مننه او
ډیر مننه ملک صاحب دا سره تاسو چې تاسو په خیال باندې اخیر ولی چې دغه د پښتنو چې کم قبایلی مشران دي په قبایلو کې دي یا له قبایلو بار او سبات سوي دي ولی په نشکیږي ولی وجل کیږي
نو دا خو د څه په نخ کېږي چې په هر ځای کې په هر کور نه کې کم په خلک او هغه په خبره پويږي سره اخلاصيږي نو دغه خلک چې کم دي دا هر طرف ته د دشمن د لوري د نظر د شکار یو دغه جوړيږي یار دا خلک د مین نه لاړ شي او لری کلی شي نو کور نه پاګه پوه او خیر خلکو باندې خرابيږي وې سل دې مړه شه خو د سلو سردار دې مش لاږي کې زمنګ خپل نظر دادې چې دا مشران زمنګ کم ځای کېږي او مري نو دا وو دا قوم یو غټه سرمایه ده دا چې کوم ده منګ یینو چې او په دې علاقه کې باغې باندې سترګي یا یو څه نظر پټول نه دی پکار چې دا وایي مري دا د دوانو سیډونو نه دا شکار کېږي او لکه د نورو په دغه باندې راځي او لکه مقصد دادې چې په اخبار کې په بیان راځي او یو مسالې ته د حقیقي جو د دې لپاره د زمنګ مشران چې کوم ده بس د قرباني غډان دی او غډانی دی جوړ کلی او دی او سچ چې کوم ده لري لکه روپۍ لګولې دغه زمنګ استاد مخې ته چې مړ شي او د هغه سره نور عوام هم چې کومه دی زمونږ ځای یو شي لکه د یو کس اتریش او پنځوس او دېرش او دوه دېرش دا کسان هم وسه چې کومه دی مړ شي نو دغه د پښتنو دغه چې کومه دی دا لکه کونډي شي او سرتوري شي بچي اتمانان شي دا تاوانونه چې کومه دی دا مونږ ته د دواړو سیټونو نه را روان
سمه ده ملک صاحب
دوه کسان
ملک صاحب تاسو د ټلیفون په لائن اوسئ ملک زاده صاحب لمو سره د ټلیفون په لائن باندې تاسو ته به ورسته راځو ملک حسین صاحب او بیا اخوندزاده چټان صاحب مو سره د ټلیفون په لائن دی دوی دواړو ته هرکلی کوم خو ملک زاده صاحب تاسو هغه پښتنو کوم چې تاسو په خیال باندې د پښتنو دغه مشران ملکان قبایلي مشران د دې په نشه کول یا وشتل یا وژل یا ورته دړکۍ ورکول ستاسو په خپل شخصي تجربه او نظر باندې ولې داسې کیږي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. داسې چل دی وروره کنه چې داسې خبره ده چې د پښتنو مشرانو یوازې نه چې د پښتنو کشرانو هم سره خلکو تابع کړل د پښتنو کشرانو هم لګیا دي دغه کیږي ده پنه حقیقي هغه په یو شکل کې په بش شکل کې لګیا دي دا حقیقي دا امریکایي او اطلیګي په لاس کې په کوچو کې اصل کې خبره دا ده چې ول کېږي نو دا ښکاره خبره دا ده ټول ځبه ټول دنیا به چې ول کېږي دا جنگ چې ده دا جنگ زمونږ د پښتنو نه ده نه دا زمونږ د دې څه کاست ده نه مونږ ته سوپر طاقت ځان جوړول غواړو نه دا چانه څه غواړو خو د بدقسمتۍ نه مونږ په دې بل باندې پراتی و چې لکه دا بولان نړیوال چترال پورې دا یو ګونډري د افغانستان کې یو مسله را پیدا شوې ده مخکې په کې د روسو او د امریکایي جنگو دوا سانډګان ختی وو اوس چې ده د روسو او د چین جنگ ده چې دا خپل یو مسله ده خپل تعبوزات دي جنگ یې روانه ده بدقسمتۍ نه زمنګ خاورلا اصل کې د امریکایي او د چین جنگ ده د لاندې مفتی جنگ ده بدقسمتۍ نه دا جنگ یې زمنګ خاورلا روانه ده هغه دا کوشش کوي چې لکه په نورستان کې زما خیال چې لکه کېدی چین والا شرطه موټر وایي چې قصه ده د تاجکستان ازبکستان د
نه خو دې ټولې کیسې سره ملک زاده صاحب زما پښتنه ده بیا خونزاده چټان صاحب زم تاسو سره بیا د پښتنو کار څه دی ولی پښتانه په کې ځکه چې طالبان چې دی په دې کې زیاتره تعداد د پښتنو دی دالته مشران پښتانه دي او قبایلی مشران وژل کیږي نو لدی سر خداغو کار نست خو دا یو بل جګړه خپل په دغه کې زننم درو ولی داسي
دا موږ هو دا څه خبره کوي چې ته اول کې کنه ولکه تاسو نه لکه دا خبره به دې خلنه چې خامخا یو طرف لګیا لري لکه میډیا یو طرف لګیا ده دوه طرف خبره نشته چې دا خپل طرف مرو چې دا خار ما واقع دا چې یو طرف میډیا باندې روان نه کوي باندې موږ څه پته نه لګي چې دا خبره یو طرف روانه ده لکه او اواز راځي
دا تاسو आवाज راځي خو کته تاسو اساس یک طرفه او تاسو ته میډیا په لاس درغلې ده نو مشال ریډیو د لارې تاسو اساس دا یعنی دوه طرفه دوم طرف څه خبره ده کنه کته تاسو خپل نظر راکې تاسو
کدا شي خبره ده مطلب دا نه چې د میډیا والا دا کار کوي لکه ځنې چې هغه میډیا طرف ته راځي نه کیږي هغه د دې طرف ته نه کیږي نو که څه عرصه وامه چې بس دا پلان کې دا کار وکړو بس څه خبره ده هغه چې دا خبره مله
سمد ملک زاده سی ملک زاده صاحب زہ خون زاده چټان صاحب ته زما تاسو د ټلیفون په لائن وسی بیا ملک حسین صاحب هم دی هغه ته به مرسته بیا پښتنه ځری کوم خو خون زاده چټان صاحب تاسو ته هرکلی کوم تاسو د قومي اسمبلی غړی یاست له باجوړ زخه او بیا چې کوم حکومت دی د کوم پیپلز پارټی د هغه د قومي اسمبلی غړی یاست تاسو آیا کومې نتیجې ته رسیدلی یاست چې اخر وجه څه ده چې د پښتنو لکه څنګه ملک زاده صاحب چې کشران هم وژل شوي دي خو مشران چونکې په سر کې وي او قبایلي معاشره وي پاکې د مشران ډېر اهمیت وي په نشه په ځانګړې توګه قبایلي مشران کېږي تاسو خپله تجربه پوهه کې یا حکومتي حواله باندې که چیرې تحقیق سوی وجه څه ده چې د پښتنو مشران وژل کېږي
بسم الله الرحمن الرحیم در طول نمخ کی خوزر استاسو تا استاسو ملمنو تا او استاسو طول او ریزن کو تا مشال دی طول او ریزن کو تا در کون طرف نسلام رانده کما
مننا
ازاد ملک گلزاده در دو خبرو سرا مکمل تور بانی تفاقم اولنی خبره دا چی دا جنگ زمان جنگ نده دویم خبره دا چی من پا جوره پیلی ایلی حازبانی پا آغازی که پراتیو شرط چی دا قطع طاقتونو جگره دا التا دا غوی مفادات پدې کې دي التا دا غوی پیدا پدې کې دا چې قبایل په تیرو کې پراته وي قبایل په تعلیم نه باړي قبایل جاهلانی دا بې روزګاری دا د احساسې محرومۍ ښکاري نو د دېو مفادات به هلته سر کېږي کله که قبایلو ترقي وکړه کله که قبایلو کې رڼا راغله کله که قبایلو کې تعلیم راغې نو بیا دېو هغه مفادات هغه خپل هغه مضموم مزاحم چې ورته مونږ وو هغه د قبایلو په خاوره باندې د قبایلو په ځمکه باندې نشي ناقص کولی د دې د وژنه قومونه چې ترقي کوي د هغې دپاره دوه خلک دي یو د هغې مشران دي یو د هغې یود دی نن که تاسو وګورئ څنګه چې ملک ګلزاده ویل یوازې زمونږه مشران نه قتل کېږي زمونږه مشران شهیدان کېږي مشران د قوم هغه خلک دی د قوم سترګې دي هغه د قوم ماضي ده چې د هغې خلکو ته ویلي اوسکي زه نن تاوسه دا خبره کوم که نن زمونږه د ملک هغه مشران ژوندي وي زمونږ خاورې که نن شاهجان ملک ژوندی وي که نن نازکۍ ملک ژوندی وي که نن میا شاهجان ژوندی وي نن به په دې کومه مسله چې په قبایلو په خاوره روانه ده د پښتنو په خاوره روانه ده پولي نه هغه غاړه او دې غاړه دوی به په دې کې خبرې کولې دوی به په دې کې جرګې کولې او دا خبره به دومره نه اوږده کېدې موږ ته سابقه تجربه معلومه ده مخکې هم اپرېشن شوي دي مخکې هم دغه شرطه خلال جوړ شوي وو د طالب دا په کوم وخت کې د تور پټکو په دور کې موږ چې به اوسه تور پټکي ویله په هغه نیپالي شریعت په دور کې هغه دور کې هم دا خبرې شروع شوې خو هغه زمونږ مشران ژوندي وو هغوی هغه خبرو باندې ختمه کړه نن زمونږ مشر د دې وجې نه وجلې کېږي زمونږ سکول د دې وجې نه ورانېږي زمونږ ګراوند د دې وجې نه په پابندي لګي چې دلته به څوک لوبې نه کوي چې زمونږ کوم کشر کول دی چې دا د تعلیم نه
محروم دی
د راهنمایي لپاره نو څوک کسني او د قوم تبا او بربادي چې موږ په دې کې خپل هغه مضمون مزایم چې کوم دغه مخ په وړاندې باندې
خو خوانزاده چټان سي لکه تاسو وایي چې د لوی طاقتونو جګړه ده یعنی په دې کې په افغانستان کې جګړه ده نېټو ته د امریکا ته د پاکستان خپل مقاصد دي د ایران خپل دي د هندستان خپل دي د هر یو هیواد په اړه باندې کېږي خو ته د افغانستان ترڅنګ خپل د پښتنو د قبایلی سیمه کې ډیر زیاتی وژنې سوي خو دغه څه کم جنگونه کوي جګړې کوي د خو پښتو ژبه وایي تعداد د دوی ډیر دی کچم د نورو بهرنیانم پکې دي خو هغه په تعداد کې دومره نه دي اخر په دې قبایلو کې کده مشران وژل کیږي آیا څوک ستا چې هغه د ځوانان چې هغه د جنگ طرف ته روان دي جګړې طرف ته روان دي دوی په دې پوي کې چې وروره جګړه لو ده غټه ده په دې کې ستا هیڅ رول نه ست د کفر او اسلام رنگ ولڅو سوي دي دا به څوک شاید ځوانانو ته
ګورو کوم خلک چې مفادات په دې کې دي چې قبایل د پاسمانده پاتې شي قبایل دی ټول عمر د احساسې محرومۍ ښکاري چې دوی هم دغه شانته جنګونه کوي دوی ټول عمر ټوپک په لاس کې د دوی په لاس کې قلم نه دی د دوی په غاړه باندې بسته نه دی او د دوی په غاړه باندې خودکش جیکټ یا د پاس اوګه باندې ټوپکی اغه خلکو مونږ د دې اتره سوالیو نن اغه خلک چې کوم پوه لري چې انټلیکچوال طبقه ده په مونږ کې کوم چې دا غواړي چې خپل قوم د تیرون راوباسي اغه خلک د اغه طاقتونو مخې ته نشي ودرېدلی دا غوي دومره پاور دي دا غوي دومره وسایل دي چې کوم خلک او به چې کوم سړی راپاتېږي د مشران په څومره شو ام په خبره باندې مرشو چې خپل کشران د جنگ نه رامني کې خپل کشران تعلیم تر ته بوزي په خپل ولس کې امن نه ولي خاور باندې امن نه ولي زمونږ په قبایلو کې چې چا د امن خبره کړې ده
نو هغه د یو طرف نه وجلې شوې دي او زمونږ بدقسمتي دا ده زمونږ ګنا دا ده چې زمونږ هیڅ قسم ګنا نشته مونږ د دوه طرفه نه مرو مونږ د یو طرف نه کله خکر جوړو نو بیا راپسې خودکش راځي او هغه م وجني د کله خکر نه جوړو بیا راپسې پوجیان راځي هغه را باندې اپرېشنې کوي هغه م ګرفتاری هغه د هیډکواټر نه په ماټرو باندې ولي هغه په توپونو باندې ولي د دوه طرف نه نقصان چې کوم دی دا د بې ګنا قبایلو کېږي او مفادات چې کوم دي زه یو ځل بیا وایم چې مفادات په دي کې هیڅ قسمه د قبایلو نشته دي قبایل صرف او صرف د تبعي سره مخ دي او تباه او برباد
سمد اخوانزاده چټان صاحب تاسو ته برازو ملک زاده صاحب د برازو ملک حسین صاحب راته په انتظار او ملک حسین صاحب یعنی تاسو خپل لکه څنګه چې ما پښتنه وکړه آیا د قبایلی مشرانو د سر بچاولو لپاره د سر خوندې کولو لپاره د سر د ژغورلو لپاره خپل قبایلی مشران کاغه هر ځای دي کا په وزیرستان کې دي کابل ځای دي کابل ځای دي دغه کسان چې د خطر سره مخامخ دي دا یو کله کې نست دي حکمت عملی جوړ کړي دا یو تګلارې جوړ کړي دا کنه څنګه حالات په غو باندې ځان سپارلې دي
نو رورا دا یو خسته سوالم دي یو خسته خبره ده کناغه یو اشار دی هغه کوي وی بریک د چې خمې خمبيره کی او زده د لده کوڅه نه منې کېدما نو اصل بنیادی نظر زمون خپل داده چې لکه ټیګره دې زمونږ ورونو یو روشنایي وارته لا لکه بالفرض تقدیر افغانستان دې موږ د بونډری په وسیمه باندې پراتو د دې کوم ځای کې کومور بلیګي دا غې پل وشي او څړکی چې کومه ده هغه سیمه تارا شي نو رور می دے دی کې لکه اوس کوم سوجو کو زمونږ سره جو غوانډي هواد ایران هم دی چین هم دی لکه تاجک او ازبک هم دی اوس موږ ډېر یو لوی سوچ پدې کو کو د اخریان ونه به خو نه چنایان دي او کو دا مزبزب ونه دا تاجک او ازبک دی بیا مقصد دا دی نورم دغه شانی نو دې مان دې لم سوچ په کار دی چې دا ولی په پاکستان کې دا اور بلیږي او ولی چې کومه دې دا چم بس وره دا ولی دا ظلم کیږي بیا دې پاکستانی چې کومه دې خو اصل بنیادی شکل او وجوهات دا دي چې د بل په کور کې لکه د مارچس تیلی وال دا په کور کې بچ کوم دې هم دغه شانته ګندونه را پیدا کیږي بل مشران چې کوم دې هغه زمنګ سترګې دي هغه زمنګ رڼا ده نو کله مشران بچ پاتې شي نو هغه په خبره پوه دي هغه د افسر په سترګو کې سترګې ورکوي هغه د افسر د جواب جواب کوي و زما غوندې غونده کې سړی خو هغه جواب نشي کولی لکه نور هم دغه شان ته روان اخو په یوروب کې متاثره
خو ملک صاحب زما پوښتنه دا ده چې تاسو کله داسې کوشش کړی دی چې په دې ټولو حالاتو کې ته وایې مشران پوهېږي قبایلي مشران پوهېږي کله داسې کوشش شوی دی د دې جنګ له نزاکتونو څخه قبایلي مشران بچ کول بیا خپلې قبیلې قوم او خلک بچ کول د دې لپاره په تاسو خپله یعنی جرګې خو اکثره حکومت جوړوي یا طالبان در باندې دبا واچي خپله قبایلی مشران کې داسې خوځښت راغلی دی چې یاره راسي مو یوازې پټ سره کینو یو حکمت عملی جوړ کو کنه بس په حالات هم ځان پرې شي دی
نه چې دا خو کلم چې کوم دی اعلان دی نه ناشتی او نه په دې خبره کې څه سوچ کې دی دا هر هغه ځوان ته جوان ته چې په دې خبره سره سر خلاص دی هغه په یو پریشان نه کیږي چرته هم نه دی راغون شوي چې ناشتی او موږ خپلو کې کینو او مشوره وکړو چې یو طرف تم پلانګ دی او بل طرف تم پلانګ دی او موږ سره په منځ کې راګیر یو موږ خپل طرف ته عمل چې کومه دی اختیار کو دا نظر چې کومه دی د دې وخت پورې نه په ملک کې او نه په عامو خلکو کې نه دی راغلی بل ملک کاکا یا بل یا بل اخو د خپل مفاتو چې کوم ژوندي استعمال شي استعمال شي د استعمالو نه بعد چې کومه دی بیا هغه دغه یو ښکار وګرځي سر وخوري ختم شي نو ملک د دغه لپاره د ګورنمنټ یوه دفاع ده او هغه منګیینو چې د په دغه شان نظر باندې استعمالی خو چې کوم مقاصد یې پوره شي نو درسته نه وکاږي نو لکه مقصد دا دی خو د هغو نه بچ شي نو بیا دا نور عزیزان دي لکه د غره د سره غږ وکړي و یاره دا موږ دا نو لکه مقصد دا دی چې دا ټول څه چې دي نو دا زمونږ استاد وړاندې دي مخې ته دي دا چې کوم دی دا ټول ظلم دی جبر دی زیاتی دی لکه کو نور په قبایلی فرطه کې دننه نه روشنایي واستول شي لکه دا خونزاده چتان به یې منګینو لکه ابو ملک ګلزاده یا نور کسان نو په هغې کې دننه د زمونږ د قانوني پوزیشن څه دی چې د هغې کې زمونږ د عوامو سره د کمزور خلکو سره انې کوم رویه ده مینا رویه ده کوروي یاده یا سر رسمی دا یا لکه دا بدماشانو شانتی منگ مانی چه کم ارس پل مور و پلا را روانی شار کی گی جربار کی گی چپ چپ گوری
ملک سی بخشان غوالم زه منس کی مداخله وکم زکه چې وخت کمی بیا زه د نورو ملبنو تم موکور کوم دغه پښتنه کوم تاسو ته بیا راځم. خو ملک ګلزاده سیب تاسو کدا سرتو اسسی آیا لکه څنګه چې خبره وک ملک حسین سیب تاسو په خیال باندې قبایلی مشران هغه د حکومت لخوا ځخه د الزام مخکم لګیدلې دي چې اول استعمال سی استعمال سی استعمال سی او بیا ورسته چې کله مقصد پوره سی هغه پرې خودل سی. آیا په داسې حالاتو کې تاسو هم وینئ چې داسې حالت دی نو د دې لپاره بیا لاره څه ده چې ځان راوباسي؟
اصل کې خبره دا ده چې ټول عمر دپاره نه لکه کله چې د امر خبر راځي کله د قانون خبره راځي کله د حفاظت خبره راځي د جرګې خبر راځي د امن و امان خبره راځي دا ټول جمهوري د حکومت د سټیټ دا د اویل نه دي دا د سټیټ جمهوریان دي. کله چې قومي خلک را پاسیږي او خبره کوي نو بیا خو به ګورنمنټ راځي چې قانون لاس کې اخلي. هر کله چې ګورنمنټ په دې کې مداخلت نه کړي ګورنمنټ یو خبره نه کړي ولسی خلک دې ته نشي جوړېدلی. لکه لنډه خبره دا ده چې په دې دا کومه مسله شروع ده په دې ټول د هر چا ماغ خلاص شوي دي که لوی دی که ماشوم دی حقیقت څوک ویلی نه شي. که تاسو زه خبره کومه خو بلې کوي خو بلې کوي نو اول دا سوچ کوي داسې خبره ونه کوم چې نه حکومت مې خراب نه کړي طالب مې خراب نه کړي بل مې خراب نه کړي. حقیقت نه ټوله دنیا خبر ده تاسو هم پېښه پېږي او موږ هم پېښه پېږو چې دا څه روان دي څه کېږي څوک یې کوي ولې کوي او د څه دپاره نه کوي. قبایل په دې وخت کې ډېر مجبوره دي قبایل لګیا دي پارانه د خپلو بچو غم دی
په داسې حالاتو کې. یعنی ملک صاحب تاسو ډېره بنیادي خبره وکړه چې د خلکو مازغه په خلاص دي د میډیا مازغه په خلاص دي څوک چرته دی په ډېر ځای خبره دا ده چې په دې هر څه باندې پوهېږو نو یوه ویره په مخ کې لوی خنډ دی رکاوټ دی. دغه ویرې څخه به خلک څنګه راوځي خپل دا خلک قبایل دغه داغ به یو حل خ به یې که به نه یې؟
نو دا چل دی چې لکه د قبایلو داسې څه لیدلی چې رڼا لیدلی رڼا نه دي که نه هر څه چې غل دی رڼا غلی ناست دی نو رڼا نه دي که چا رڼا ولیده نو بیا به خامخا خبره مو کوي او هر څه به ټیک ټاک شي. هلته خو ما وویله چې لکه د ټولو ملکونو لکه د چین به خپل مفادات دي د امریکې خپل دي د پاکستان به خپل تابوزات دي د افغانستان به خپل وي خو د بدقسمتۍ نه زموږ خاورې لره وړي دي چې موږ ناپړي وو جاهل وو تالکه خو زره چټان چې خبره وکړه تعلیم نشتې بل څه نشتې دی اصلي خبردار موږ په دغه مسلو کې ساري لکه زما کشر لمسي کې داسې وکړه داسې وکړه لګیا دی ملک مې د سي ډي په نوم مري څوک د طالب په نوم مري نه څوک مې د سپایي په نوم باندې مري خو چې مري ټول پښتون مري مشر پکې مړ نه شو. ته تاسو سوچ وکړئ چې ګورې دواړه شاید ته که افغانستان ته لاړ شي که پاکستان ته لاړ شي خو لکه دی حل نه دی چې لکه په پښتنو کې دې څوک راولګي او مشران دې مړ کړي په قومونو کې خلک نه ورکېږي. داسې خبره د افراد ختمېږي او قومونه نه ختمېږي. الله پاک به پکې نور را پیدا کېږي دا نه نور را پیدا کېږي نور را پیدا کېږي خو نن چې دا کومه مسله په کوم ځای کې اشاره ده حقیقت دا دی چې څوک حقیقت ویلی نه شي. هر سړي څه دا غم دی که دا خبره وکړمه سار لا به مړې ما
ملک صاحب
دې وجه نه لکه قبایل په جرګم پیږي قبایلو جرګین کلی دي قبایل په د هرې جرګې په خبره پیږي چې دا خبره د دې نه جوړېږي د دې روانېږي. خو زه دا خبره کوم چې د یو سړي څه واک نه وي لکه د دې قبایلي څخه جرګه جوړه کړي د طالب د طرف نه جوړه شي که د پاکستان د حکومت د طرف نه جرګه جوړه شي. جرګه غواړي زور وو جرګه کېږي په زور وو جرګه ټول عمر فشار نه کېږي قومونه راټول شي جرګه وکړي چې څوک کرمه دي په هغه باندې ګونډه کړي په زور یې پرې کوي. نن چې زه قبایلي دا قبایل ټول را پاتې نه په طالب وسته نه د افغانستان په حکومت وسته نه د پاکستان په حکومت باندې وسته دی دا بې وسه دي په سوال باندې جرګه نه کېږي که دوی را پاڅېږي سرونه به خوري دا ماته د کامیابه جرګې نه ښکاري او نه سره را ماته ښکاري.
ملک ګلزاده صاحب تاسو په لاین اوسئ. اخونزاده چټان صاحب ملک ګلزاده صاحب ډېره سپینه واضحه خبره وکړه. تاسو په حکومت کې ستاسو حکومت دی پیپلز پارټي حکومت دی ستاسو په خیال باندې آیا منتخبه حکومت دومره صلاحیت لري یا دا خبره بحث کړې ده چې یاره قبایلو ته د واک جرګه جوړول دي او د دوی د مشرانو سر ژغورل دي د دې لپاره څه حکمت عملي څه طریقه څه هغه شوې ده که نه منتخبه حکومت هم بې بسه دی؟
ګوره جی څو پورې چې د منتخب حکومت کوشش دی د هغې خو حتی لوسه کوشش دا دی چې کوم د احساسي محرومۍ ښکار قومونه دي چې د هغوی احساسي محرومیانې ختم کړي او دا کومه مسله چې شروع ده کوم جنګ چې شروع دی دا کومه طبعي چې د دې ملک شروع ده چې دا ختمه شي دا په مونږ باندې د یو ډکټیټر د وجې نه دا جنګ مسلط شوی دی چې اوس زمونږ جنګ ګرځېدلی دی څو پورې چې د سیاسي حکومت تعلق دی هغه د قبایلو چې کوم درینه مطالبه وه د کومې وجې نه چې دوی د احساسي محرومۍ ښکار و اپسیار و په هغه کې ترامیم وکړله چې کومو خلکو جنګیالین دي او هغوی د جنګ وجوهات وو هغه وجوهات دا وو چې چونکې مونږ ته
دې باندې خو پاکستان چې اخونزاده چټان صاحب اخونزاده چټان صاحب په دې قبایلم ټول خبره دي موږ هم خبر یو د دا هر څه اقداماتو باوجود بیا ولې امن نه راځي
خبرې لا راځم ما د بنیادی خبره دا کوله چې کوم جنګیالي دي کوم خلکو چې د پاکستان د حکومت د پاکستان د ریاست جنګ کوو د هغوی جواز دا وو چې مونږ ته په امریکاني پوجي کې مونږ ته په امریکاني حکومت کې او په پاکستاني حکومت کې فرق نه ښکاري دا ملک د پاکستان دی خو په دې باندې کومې اډرونه راځي نو هغه د واشنګټن نه راځي خو نن په جمهوري حکومت کې هغه حالات نه دي تاسو وکتل شمشیر بیس د موجوده حکومت خاصو په نیټو سپلای باندې پابندي لګولې ده امریکې ته وایي چې ما سره به پخپله کمې پالیسۍ چې زما استادې په دې باندې به نظر رسانی کېږي دا به د برابرۍ په بنیاد باندې کېږي هغه پالیسي چې کومه پاکستان حکومت جوړه کړې ده هغې د قومي شملې او د سنت په مشاورت سره جوړه کړې ده دخېنه پس خو زه دا سوچ نه لرم چې کومو خلکو به مونږ ته دا خبرې کولې چې د امریکې او د پاکستان په حکومت کې فرق نه دی پاتې شوی نن خو یو واضحه فرق په نظر باندې راځي جمهوري حکومت هغه واضحه فرق هغه کوم چې دوی ته په نظر نه راته هغه لارې راښکلې ده نن خو د دوی د جنګ جواز هم نه پاتې کېږي خو تر څو پورې چې د قبایلو تعلق دی دا نه د لښکرو مسلې دي داسې علاقایي جګړه نه ده علاقایي جګړه یو مجرم یې هغه په لښکر باندې شمېږي د دې مسایلو حل واحدنۍ داسې مونږ سره نشته دا پاکستان حکومت سره دی دا د افغانستان حکومت سره
نه خو حکومت تاسو وایسته چې
دا د انډیا سره دی
نه د پاکستان حکومت تاسو وایسته چې
جنګونه بنشي
او تاسو وایسته پاکستان حکومت اقدامات کوي نو بیا ولې نه ختمیږي آیا منتخب حکومت بے بس دی کنه دومره صلاحیت نه لري
ګورجی دا یوازې د پاکستان د حکومت نه دا مسله نه حل کیږي د څو پورې چې په افغانستان کې جنگ بندي نه شوي او پاکستان کې اپریشن نه بندي شوي او د خپل ځوان طرف ته اوسېدونکي کوم قبایل چې پراته دي هغه که د بارډر نه اخوا په پراته دي او کو دې خوا پراته دي چې دې خلکو ته ترقي نه ورکړل شوي دې ترانه نه ورکړل شوي دا خلک د جهالت نه نه راشتل شوي تر هغه پورې دا مسائل د حل کېدو نه دي د دې مسلو حل د قبایلي عوامو سره نه دي د دې مسلو حل د هغه خلکو سره دی چې چې دا جګړه جوړه کړې ده موږ قبایل خو په دې کې به تورې استعمالي وو کو د امریکې طرفه استعمالي وو هم موږ استعمالي وو کو د عسکري پسندو طرفه استعمالي وو هم موږ استعمالي وو اصل مسله خو زمونږ نه ده اصل مسله خو د دغو حکومتونو ده کدی و کې ناستل او نن په افغانستان کې جنگ بندي وشو نن په پاکستان کې اپریشن بندې شوې او دوی د مذاکراتو میز ته راغله زمونږ چې کوم خبرونه دي زمونږ چې کوم خلک دي
نه خو
په خلای کولو دا
خو
د دې طریقه موږ راځي
خو
د ملکونو مسالې دا په
جګړو نه ختمي نه خو بل اخیری وخت دی که تاسو وایسته چې مسله ټوله په افغانستان کې دی معنی دا دی د افغانستان او امریکا زمواره خو بیا ولې په پاکستان کې خلک راپورته کیږي او د طالبان په نامه تاریخ چلی نو ولې په ایران خو مفادات لري په افغانستان کې اندیښنې لري په افغانستان په ایران کې ځنن ولې د طالبانو یا د قوت نه پاتې کیږي تاجکستان غولې نه پیدا کیږي څنور دی چې یو پاکستان کې چې دی هلته دومره زیات دغه راپورته کیږي مسله په ځنن داخلي هم وکنه
دغه وجوهات د دې چې کوم دا زمنګ تیر چاپ یې ملکونه دي هغه جمهوریت ملکونه دي هغه د وخت نه د دې لپاره نه پالي شي پکې لږه زمنګ په مل باندې ډیکټیټران پاتې شي د 79 نه دا مسله را شروع ده چې الحقو به مشرفو هغه د خپل ملک د خپل اقتدار د بچکولو لپاره نه هغه پالیسي نه اختیار کړی دي چې پاکستان هغه ځای ته رسولې دي چې وسوه دا مخکې ته شي او روس ته راځي
سم ده
هغه غلطه
ده اخونزاده چټان سیب زم ملک حسین سیب تاسو یو منټ وخت لري تاسو څه فکر کوئ چې قبایلو ته څه کول پکار دي چې هغه له دې غمه او له دې د غزا څخه ځان خلاص کړي یو منټ وخت دی تاسو
بس زمنګ په نظر باندې خدا راضي چې په دې ملک کې اډوکیشن او تعلیم او لکه ذریعہګانی او د علم رڼا برکتی ان شاء الله دا مسالې ټول د منځه رنګي روان دي
او بلکې دا ده چې زمونږ سره د خپل ګورنمنټ د خپل چې کومه ده موږ ته په ښه نظر انخیتی پاک زمونږ سره وکړي، او موږ ته چې کومه ده شخص شخص نه ګوري په تیزی سره ناراضي، انشاءالله باجوړ کې به امنی، باجوړ کې به او باجوړ خلک چې کومه ده دا داسې خلک هم نه دی بئی چې دا لږ کمزور دی یا ذهن نه دی یا نه. الحمدلله
او ملک صاحب بخښنه غواړم، وخت کم دی، یو منټ د ملک ګلزاده صاحب د پاره لرم. ملک ګلزاده صاحب، ستاسو څه فکر دی قبایل څنګه ځان خلاصولای شي؟
نو اصل کی خبره دا چې قبایل خو په دې وخت د ځان د خلاصېدو نه دي، قبایل سار شوی دي، لکه مرګري خبره کوي لکه ایجوکیشن شي او ایجوکیشن خو بهاله کېږي چې امن راشي، خو څه چا په واده کې نه پوښت ولزه ته دې نه وي ښه زما زمونږ خوشبونه سردګاري تبا کېږي ایجوکیشن چې کومې لږې زري وي هغه ته پوښتې، لکه قبایلو ته ډېر پاتې قربانۍ ګډري نه نکړو کسې دي، لکه په تاسو ما مخکې وایي چې موږ ته هېڅ په رڼا نه راځي چې حکومتونه مخلص شوي نه دي د قبایلو څه زه څه ووایم، که بل څوک څوک ختم نه شي ویلی او زور هم د قبایلو خاطر دی، قبایلو هغه جرګې نشتي، د قبایلو هغه اتفاق نشتي، هغه منتشر شوي دي، یو بل په یو بل باندې شوي دي، کله شوی دی په یو بل باندې ګمانه شوی دی، اعتماد ختم شوی دی، اعتماد ختم شي نو بیا ډېرې
مسالې. ملک ګلزاده صاحب ستاسو ډېره مننه، ملک حسین صاحب ستاسو او اخونزاده چټان صاحب د درې واړو ډېره مننه چې د مشال تراله لاندې بحث کې برخه واخیسته. ستاسو ته ښه ورځ غواړم او عبدالی کاکړ ته اجازه ورکړئ. د خدای پامان.